کار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی. زه زیبا خادم یم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د خبرونو غټه کې واوري.
د حنیف اتمر په مشرۍ د افغانستان یو لړ پوړي امنیتي او نظامی هیئت په اسلام آباد کې له چارواکو سره کتلې دي. په روزګان کې د نوي کابل بینک د ولایتي څانګې مشر او د هغه مرستیال په ډزو کې وژل شوي دي، او په سوریه کې څلور روسي عسکر د وسلوالو جنګیالو په ډزو کې مړه دي.
سیاسی تحلیلگران پاکستان ته د افغانستان د لوړ رتبه هیئت سفر هیله بخون کوي بولی.
منګر د سفرونو چکیږي کړه سولې صوبات لپاره وی دغه هر کله کو دغه مننه کو.
افغان سوداګر د حکومت نغواړي چې د امنیت تضمین وکړي.
یو ستونزه خدا ده چې دغه ټول تختون د زورورو په موټرو کې سیږي، زم به تفاوتي د مسلو قواو د یو پوسټ په مخ کې د کار کیږي.
په افغانستان کې د شنبه په ورځ ولسوالیو او ولایتي شوراګانو ته د کاندیدانو د نیملیکولو پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنر سید حفیظ الله هاشمی سره په دې باره کې لږ وروسته مرکه لرو، خو سید سلیمان شاه د نړۍ پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د حکومت یو لړ پوړی پوځي او امنیتي هیئت له پاکستاني مقامات سره د ډیورند د کرښې دواړو خواو ته د امنیت په برخه کې د همکارۍ او ځینو نورو مهم مسایلو په اړه د خبرو په غرض اسلام آباد ته رسیدلی دی. د هیئت مشري د ملي امنیت د شورا رئیس حنیف اتمر کوي، او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمود معصوم ستانیزی او د پوځ رئیس سره ملګری دي. د ملي امنیت د شورا یو ویان قادر شاه اسلام آباد ته دغه دولتي هیئت د سفر د اصل مقصد په اړه امریکا غږ ته وویل.
د دې سفر اساسي هدف دا دی چې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان چې د اپاپس پلانډیز سره هم مشهور دی، د هغې پر عملي لارو چارو د لوړې کچې بحث وشي.
په دې وروستیو کې د ډیورنډ د کرښې په دواړو خواو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تشنج زیات شوی. پاکستان په دې هفته کې د افغانستان د حکومت سره له مشورې پرته په یو اړخیز ډول د فاټا او قبایلي علاقې د خیبر پختونخوا د صوبې برخه وګرځوله او په خپله خاوره کې رسمان شامل کړي. نن د یکشنبې په سهار په هلمند کې د افغانستان د ملي پوځ د 215 میوند قلي اردو د درې ملي واد لومړي کنډک د مرکز مخې ته د موټر بم په چاودنه کې اته حکومتي عسکر وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. د هلمند د امنیت قماندان مل پاسوال عبدالغفار صافي امریکا غږ ته وویل. طالبان سمدستی دغه حمله مسولیت قبول کړ او یو یعنی ادعا وکړه چې سلنا زیات عسكر وژل شوی او یا زخمیان شوی دي، خو طالبان کله کله قصدن د حکومتي قوت تلفات زیات کړي. حکومتي مامورانو ویلو چې د نادالی پولیسوالي په کومه سیمه کې چې نن حمله وشوه د طالبان نصور مخکې نیول شوی و. نن له غرمې وروسته د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نوي کابل بانک یو امنیتي مسول د بانک له منصوبینو سره د لرزي شخړې نه وروسته ډزې وکړې، او دغه بانک د ولایتي څانګې امیر علي ارسلاني د بانک له څلورو نور کارکوونکو سره یو ځای ویشتل او وی وژل. علي ارسلان د کونړ ولایت د یو مشهور کورنۍ غړی وو، او دغه مرستیال چې یو ځای ورسره په دغه حمله کې وژل شوی دی د ننګرهار د ولایت اوسیدونکي ښودل شوی دی. په دغه پیښه کې دوه کسان زخمیان شوي دي. حمل کوونکی چې نوم یې نه دی افشا شوی د پنجشیر ولایت و. د لوګر د ولایت یو تن اوسیدونکی چې سموده مخکې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لپاره د قهرمانۍ د مډال په جوړولو کې لاس لري د طالبانو په حمله کې وژل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د یکشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د ګلنبی په نوم وژل شوی کس چې مډال یې جوړ کړی و بیا په لوګر کې د اربکیانو د یو قوماندان فرهاد اکبري سره یو ځای په کابل کې د امریکا سفارت ته سپارلی و. په سوریه کې څلور روسی عسكر وژل شوی دی. د روسي دفاع وزارت نن د یک شنبه پر زویل چې د عسكر د مشق په ختیځ کې د دیرالزور په ولایت کې د شپې لخوا په حمله کې وژل شوی دی. حمله د سوریه د رژیم د توپچی قواو په یو پوسټه باندې وشوه. د روسي دفاع وزارت ویل چې وژل شوی نظامی عسكر مشاورینو، خدای ونه ویل چې دغه پیښه کله وشوه. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې موسسه وایي چې حمله د مدین په ښار کې شوې د چهارشنبه پورې ناوخته وشوه. د روسانو سره یو ځای د سوریې د رژیم شپږ عسكر هم وژل شوي دي. روسیې پخوا اعلان کړی و چې خپل ټول محاربوي قطعات یې له هغه هیواد نه ایستلي دي. له بلې خوا د په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې موسسې په خپل یو رپورټ کې د شنبه پورې خبر کړی ویلي دي چې د سوریې په دوامداره شپږ کلن جنگ کې تر اوسه پورې له 1500 نه زیات خلک وژل شوي دي، او په دې جمله کې داسې ملکیان هم شامل دي چې د دوړو خو ترمن په ډزو کې راګیر شي. شپږ زره ماشومان دي چې مور او پلار دوړه لاسه اور کړی دي. جنوبی کوریا په شمالي کوریا باندې غږ کړی چې د کیم جانګ اون او جمهور رئیس ټرمپ ترمنځ فسخه شوې سرمشریزه غونډه چې ټاکل شوې وه د جون په 12مه وشي له ناکامۍ نه وژغوري. د خبر نو تفصیل به زیبا خادم تاسو ولولي.
اسرائیل وویل چې عسکرو سهار وختي په دغو کسانو باندې د ټانک ډزې وروسته له هغې وکړي چې هغوی غوښتل د سرحدي کټارې سره څیرمه بمونه خښ کړي. د اسرائیلو د پاس په بیان کې راغلی دی چې دغه کسان ځکه په نښه کړل چې هغو عسکرو ته نقصان ونه رسیږي چې د غزې سره د اسرائیلو د سرحدي پولې په اوږدو کې لګیا دي د فلسطیني احتجاج کوونکو په ضد عملیات کوي. له کوم وخت نه چې سږ کال په مارچ کې فلسطینیانو د اسرائیلو تر کنټرول لاندې خپلو پلرنیو کورونو ته د بیرته ورتګ په خاطر ډله ییز احتجاجونه پیل کړل، لږ تر لږه 113 احتجاج کوونکي د اسرائیلي عسکرو په ډزو کې وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. نوشابه آشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
دا ریپورت چې تاسو د اسرائیلي عسکرو په ډزو کې د دوو فلسطینیانو د وژلو په واورېده زموږ همکاري نوشابه آشنا تاسو ته واورو. اوس به د زیبا خادم رپورٹ واوري.
د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جی اون وای د شمالی کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون یې وهڅاوه چې په مستقیم ډول د واشنگتن سره مذاکرات پیل کړي او دغه غونډې د امکاناتو په حق لور سره تفاهم ته ورسیږي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس د شنبه په ورځ د شمالی کوریا په یو سرحدي کلی کې ل کیم جونګ اون سره د یوې ناڅاپي غونډې نه وروسته دغه اعلان کړی دی.
یانګ چوګي چپچپټګین سوتونګل ټونګې وهرل پولشیک چپیګو
ما په خبره باندې ډیر تاکید وکړ چې دواړه خواوې باید په خپل منځونو کې مستقیم ارتباطات قائم کړي، او که په دې اړه د دوی ترمنځ کوم سوء تفاهم موجود وي د خبرو اترو له لارې دې د رفع کولو کوشش وکړي. ترامپ د پنځشنبه په ورځ یو ناڅاپه له کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې د غونډې فسخه کول اعلان کړل. زیبا خادم، د امریکا غږ، واشنگتن.
او د اپولو 12 پخوانی فیضان ورد الن بین مرشو. الن بین څلورم امریکایي فضانه وردو چې د سپوږمۍ په سطح باندې قدم یې کړو. هغه د شنبه په ورځ د شپږ اتیا کلونو په عمر د تکساس ایالت په مرکز هیوسټن کې خپل کور کې سا ورکړه. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د افغانستان حکومت د جنایتکارو ډلو د غوښونو او بریدونو نه د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د خوندیتوب لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د دې راپورټ نامخې راځو دې مسلې ته چې د ملي امنیت د شورا دفتر ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ د افغانستان د امنیتي ادارو یو ګډ هیئت نن د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان، پاکستان او د سیمې د امنیتي ستونزو په اړه د بحث او خبرو لپاره اسلام آباد ته تللې ده. ارک تیر مخام خبر ورکړی چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمهور رئیس غنی نه د دې غونډې رسمي غوښتنه کړې وه. د امنیت شورا ویلي دي چې د دې غونډې لومړی هدف د سولې لپاره هڅې او د تروریزم په ضد مبارزه ده. رحیم ګل سروان په دې حقله د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د ملي امنیت له سراکار حنیف اتمر سره یو دوړ پړی افغان امنیتي پلاوی مل دی. د کورنی چار وزیر او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانیزایی سره په دې سفر کې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دا تصویرونه په خپل ټویټر خپاره کړي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار وایي چې حنیف اتمر د پاکستان د ملي امنیت له سراکار سره لیدلې. د پوز د مشر او لومړي وزیر سره به هم لیدا کاته په پلان کې دي. د پاکستان لومړي وزیر له ولسمشر غنی د دې پلاوی د سفر غوښتنه کړې وه. دا یو ورځنی سفر دی او هدف د دوړو هی ودونو ترمنځ د عمل په پلان بحثونه دي.
د دې سفر اساسي هدف دا دی چې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان چې د اپاپس پلانډی سره هم مشهور دی، د هغه پر عملی لارو چارو د لوړې کچې بحث وشي. د عمل د دې سند په چوکاټ کې به د سولې او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د بحثونو په سر کې وي او د دې همکاریو پر عملی لارو چارو په بحثونه کېږي.
افغانستان او پاکستان د دې کال په اوږدو کې د عمل په پلان د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه کار کړی دی. د عمل دا پلان یو ځل د بحث له اوږدېدو هم درېدلې و. د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم وایي افغان لوری دی په داسې سفرونو کې د پاکستان د ستراتیژۍ په تغییر مذاکرات وکړي.
هغه و مسائل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بحث شوی دی، تر هغه ور اخوا په ستراتیژیک لحاظ باندې د پاکستان په ستراتیژۍ کې د افغانستان لپاره تغییر راشي. کچې تر نه شي، هغه و مسائل ډیر سطحي دي. فکر کوم چې اقتصاد رغیدل دی او د اسانتیا برابرول دی او د استخباراتي معلوماتو شریکول دی چې دا په هیڅ وجه باندې د افغانستان د درد پر دوا کېدنه نشي.
د حکومت ځینې منتقدین بیا د سفرونو بې کټي بولي.
منګا دغه سفرونه چکیږي کړه سولې ثبات لپاره وی دغه هرکلی کو دغه مننه کو، ولیکه دا سفر اسې د وخت ضایع وي او د خلکو ذهنونو خرابول وي یا د خلکو توجه بلې خواته راړول وي، دا نو بیا معلومه خبره ده چې د تیر په څیر د حکومت د کړنو باندې دلالت کوي.
په افغانستان کې د دې کال په پیل کې د خونړیو بریدونو سره جوخ لوړ پړی امنیتي پلاوی پاکستان ته لاړ او د هغه وروسته د پلان په عمل خبرې وشوې، خو لا اوس هم د پلان په عمل خبرې پای ته نه دي رسیدلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان حکومت د جنایتکارو ډلو د غوښونو او بریدونو نه د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د خوندیتوب لپاره د دویم مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ د امنیتي ادارو سوداګرو او پانګوالو یو ګډه کمیټه جوړه کړې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورٹ را لګلې ده.
د افغانستان د جمهور ریاست دوم رسیل محمد سرور دانش په مشرۍ د افغان سوداګر او پانګوالو د خوندیتوب کمیټه چې د عدلی او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس لوی څارنوال او د افغان پانګوالو او سوداګرو ټولنو مشران پکې غړیتوب لري، خپل لومړی غونډه نن د یکشنبه په ورځ په کابل کې جوړه کړه. د جمهور ریاست د دوم رسیل دفتر په اعلامیه کې د کمیټې د جوړېدو هدف د سوداګرو پانګوالو او په ټوله کې د خصوصي سکتور څخه د افغان حکومت ملاتړ او په افغانستان کې د پانګونې هڅونه ښودلې ده. دا کمیټه د خصوصي سکتور د مال پانګي حیثیت کورنۍ غړو خپلوانو د ساتنې او په دې برخه کې د امنیتي او کشفي ادارو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کېدو په هدف جوړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرو صنایعو د خوني چارواکي وایي د یکشنبې د ورځې په غونډه کې برخوالو د امنیتي ګواښونو د پیژندلو او د مخنیوي په لارو چارو هم خبرې کړې دي. د افغانستان د سوداګرو صنایعو د خوني مرسیل خانجان الکوزي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې افغان سوداګر او پانګوال یوازې د سړي تښتونکو د جنایتکارانو ډلو د ګواښونو سره مخ نه دي، بلکې د ښاغلي الکوزي پر وینا امنیتي ستونزې هم د هغوی په وړاندې د ماليزيان په ګډون ډېر غوښنه راولاړ کړی دي.
یو خام او عمومي امنیتي ستونزه ده چې پردن په خار کې پیدا کیږي یا یو ولایت کې پیدا کیږي. دا اوس په فرا په ولایت کې په لسګونو مارکیټونو لګې ده، په مرمیو باندې وره واغستو، داسې مشکلات دي. یا پردن انتحار کیږي په یو خار کې، ننګرهار کې، کابل کې، بیا کاملا مارکیټ بندیږي، بیا 15 ورځې شپږ ورځې چې بیرته نورماله وضع راځي، تر هغه وخته پورې اقتصاد ته ډېر زیات زیان رسیږي. واقعیت یو دا
د افغانستان د سوداګرو صنایعو د خوني د معلوماتو له مخې په تیر لمریز کال کې په افغانستان کې شاوخوا 100 سوداګر پانګوال او یا د هغوی د کورنۍ غړي د وسلوالو او جنایتکارو ډلو لخوا تښتول شوي وو چې دغه شمېر یوازې 15 تنه د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو په پایله کې د سړي تښتونکو له منګلو راخوشي شوي. 28 تنه سړي تښتونکو د پیسو په ورکولو راخوشي کړي او 12 تنه نور د سړي تښتونکو ډلو سره په بند کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خانجان الکوزي وایي چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې اکثره په امنیتي پیښو کې د افغان امنیتي کارکوونکو او د افغانستان د پارلمان د غړو په څیر د موټرو او جامو څخه کار اخیستل کیږي.
یو ستونزه خدا ده چې دغه ټولې تښتونې د زورورو په موټرو کې کېږي، مشابه موټرې دي یا د ولسي جرګې موټرې یا په سرتېرشه تورو شیشو باندې یا هغه لمبرې پې پرتې یا مشابه د مسلح قواو رینجرو په شان ته موټرې او ټول مسلح خلک دي، ټول د دولت یونیفورم په شان یونیفورم لري. یو دغه مسله ده. دویم بې تفاوتي د مسلح قواو ده، د یو پوستې په مخ کې دا کار کېږي، پوسته ولاړه یا هغې ته هېڅ نه وایي، هېڅ مسؤلیت نه احساسوي. دغه ډیره جديده چې یو نو امیدي سپور خصوصي ته ډیره زیاته پیدا کړې ده.
د افغانستان د سوداګرۍ صنعت د خوني چارواکو د وینا له مخې تیر لمریز کال د افغانستان امنیتي ادارو د افغان پانګوالو او سوداګرو په وړاندې 535 امنیتي پیښې ثبت کړې چې په کې د سړي تښتونې، د پیښو په ګډون وسلوالې غلاوې، د موټرو تښتول او د تورته اقدامات شامل دي. د افغانستان د امنیتي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په سوداګرو او پانګوالو باندې د امنیتي بریدونو تر شا د اقتصادي عواملو او انګیزو تر څنګ سیاسي انګیزې هم شته دي. افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په خوانی موین جنرال بیرزا محمد یارمن امریکا غږ آشنا رالی سره په مرکه کې ویل چې یو شمېر استخباراتي کړۍ هڅه کوي چې پر افغان پانګوالو او سوداګرو باندې په بریدونو په افغانستان کې د پانګونې مخه ونیسي.
د
افغانستان پولیس د سړي تښتونکو د نیولو په برخه کې زیاتې لاسته راوړنې لري، خو هغه څه چې روښانه دي د دې مسئلې عوامل تر ډېره دی پورې هم اړه لري چې په کابل ښار کې ډېر داسې کسان شته چې هویت یې تثبیت شوی نه دی، الکترونیکي تذکیرې نه دي ویشل شوي، او په کابل او ښارونو کې اوسېدونکي بایومیټریک شوي هم نه دي تر څو د جرم د کشف پر وخت اقدامات وشي.
ښاغلی
ارمند وایي چې دې کمیټې جوړېدل ښه کار دی، خو د هغه په وینا د سوداګرو او پانګوالو د امنیت په برخه کې پولیس او ملي امنیت اداره سوداګرو او پانګوالو سره په همغږي کې ډېر کار کولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د شنبه په ورځ ولسوالیو او ولایتي شوراګانو ته د کاندیدانو د نوم لیکلو پروسه پیل شوې ده. کاندیدان اتلس ورځې وخت لري چې خپل نومونه ولیکي. سوال دا ده چې کاندیدان د کاندیدتوب په مقرراتو څومره خبر دي؟ یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی آشنا رادیو ته په دې حقله داسې ویل دي.
دغه لړۍ د دوم مرحله خوشبختانه په ډېر شوق او شور سره شروع شوه، او په اوله لومړۍ ورځ کې موږ د دې مرحله په افغانستان کې په اوله ورځ کې یوازې 240 نفرو درلودل چې دوی راغلل. دغه معلوماتي بستې چې معلوماتو په خاطر او هغه اسنادونه چې باید تکمیل کړي هغه قاغذونه موږ تسلیم کړل. همدارنګه 500 کسان نه زیات تعداد د ولسوالیانو شوراګانو لپاره اسنادونه موږ تسلیم شول چې دغه اسنادونه به دوی خانه پرې کوي او تکمیلي سبا به سبا او بل سبا کې بیرته کمیسیون ته راوړي تر څو چې هغه ابتدایي لیست کې دوی شامل شي.
پر انتخاباتو د څار ځنې بنسټونه داسې انتقاد کوي چې مخکې تر دې چې انتخاباتو کمیسیون پرته له دې چې کاندیدانو ته د نوم ثبتولو په اړه څه معلومات ورکړل شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ثبت نام لړۍ پیل کړله. دوی دا انتقاد څومره په ځای دی؟
یو شی واضح دی چې مطابق د تقویم موږ دغه ترلامونه او کوم لوایح چې د قانون د انتخاباتو په اساس باندې جوړیږي هغه خوشبختانه هغه مطابق د تقویم د کمیسیون لخوا تایید او تصویب شو، او هغه عملا 5 ورځې مخکې د ثبت نام څخه په ویب سایټ کې نشر شوی دی. نو موږ ډېر کم په داسې مشکل سره مخامخ شو چې د کاندیدانو چې دغه غوښتل ثبت نام کې هغه ته څه ستونزې اوسېږي یا مشکل اوسېږي. اکثرو دغه طرزالعملنه هغه څه یو د ویب سایټ څخه مطالعه کړي وو او لوسي وو، نه پخوا دغه کار شوی او نه اوس چې کاندیدانو اصلا دغه تعداد هم معلوم نه و، ادرسونه هم معلوم نه و، نو موږ څنګه هغه دوی ته ورکړی؟ بلکې په مصاحبو کې، په مطبوعاتي کنفرانسو کې او په تلویزیونو کې ګردی میزو کې دغه شی په وضاحت سره توضیح شو. زموږ توقع دا و چې نو دغه یو مهم چوکیدار چې څوک کاندیدای ځان په داخله هغه طرزالعملنه خو د ویب سایټ کې نشر شوی دی باید مطالعه کړي او رئیسی کمیسیون ته.
بله، نیم سپتاونه به څو ورځې دوام ولري؟
موږ په دغه په درې پړاو کې پلان کړو، په لومړی پړاو، دویم پړاو او درېیم پړاو کې. موږ خوشبختانه چې لومړی پړاو اخلاق کو په اساس د خلکو د تقاضا په اساس باندې دغه دې ته یو میاشت لپاره نور هم وغځوله. نو دا لومړی پړاو به تر 20 د جوزا پورې دي. همزمان به دویم پړاو او درېیم پړاو چې دویم پړاو هم سبب خلاصېږي دی. نن هم کمیسیون باسونه درلودل چې کاو کوي شو چې د مالی او امنیتي ستونزې د دغه دویم پړاو حل کو. دا هم کوم څه ته تبدیدو چې د درېیم پړاو ته ختمه پورې، یعنی معنا دا چې موږ ساتنام به د ویشتن د جوړه پر جریان لري.
بله، د نوماندانو د ثبت نام په مرحله کې د نوماندانو لخوا کوم معیارونه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا ټاکل شوی دي او هغه پوره کوي د دوی د رونوال څوک تزیقې زکه د جالکاری ډیر رپورټونه راځي
تر یو هدا پر هو احتمال چې دغه مسایل شي ولې یو شي تاسو مې وکړه هر څه مې کړی زنه کیدو کا بایومټریک سیستم مخکې کړی او الکترونیکی توضیح هم توضیح شوی تصویر هم توضیح شوی نو زه فکر کوم کا دغه وجدان او دغه نفسونه اصلاح شي نو ډیر به سخت چې دغه مسایل کنټرول شي او تاسو شاید اوسئ چې په امریکا او اروپا کې بدبختانه چې په بعض انتخاباتو کې داسې پرغلونه کیږي افغانستان هم د دې نه لرې نه دی ولې یو شي تاسو وایم چې دا به دغه انتخابات به نسبت د نورو انتخاباتو څخه توپیر لري او دا به شفافتر وي د دې لپاره چې اول سپینام پروسه دوم دا چې دغه قانون کې تغییرات چې راوړي پکې دا تقلب ته جرب ویلې او دا باندې قضایي تعقیب دا غوناغه مسایل دي چې دغه انتخابات په نسبت د تیر انتخابات سره متفاوت کړی دي
نه ډیر مننه هاشمي صاحب کوم ودان
زوبیس
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د شنبه په ورځ ویل چې په سنگاپور کې د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم جونګ اون سره د مجلس لپاره هڅې په ډیره خاتو غروانې دي او مقصد دا دی چې د غونډه په ټاکلې نیټه یعنې د جون په 12مه وشي بل په لور د جنوبي کوریا جمهور رئیس د دویم ځل لپاره د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره کتلی د دې خبر تفصیل نسیم ستانی زیرلولي
د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شنبه پور زول چې د لاتر اوسه پورې هم د جون د 12 منېټي عالی غونډه ته په سنگاپور کې سترګې پلار دی
زه غواړم دا خبره وکړم چې له شمالي کوریا سره د عالی غونډې په تړاو کارونه په خټوګه پر مخ روان دي دا څه ښکاري چې هڅې ښه پر مخ روان دي نو موږ د جون د 12 منېټې مجلس ته په سنگاپور کې سترګې پلار یو کوم شای نه دی بدل شوی او هڅه په ډیره ښه توګه پر مخ روان دي موږ به وګورو چې څه پیښیږي
ټاکل شوی و چې دغه عالی غونډه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کوریا د ټاپو وزمه د غیر اټومي کولو لپاره وشي د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا خبرې ورسره له هغه نه وکړلې چې د یوتا لیو اوسیدونکو جاشوا هول سره ملاقات وکړ دغه سړی له وینزویلا نه له دوه کال بند نه ورسته امریکا ته راستون شوی و
کچیر د مجلس سره ته ورسیږي او مونږ د شمالي کوریا د ټاپو وزمه په غیر اټومي کولو کې بریالي وو نو دا به د شمالي کوریا لپاره ستر کار وي دا به د جنوبي کوریا لپاره ستر کار وي دا به د جاپان لپاره ستر کار وي او د نړۍ لپاره به هم ستر کار وي دا به د متحده ایالاتو او چین لپاره هم ستر کار وي
سپینې ماڼۍ هم اعلان وکړ چې مخکې تر مخکې دیشتنه چارواکي سنگاپور ته ورلېږي سو د دې غونډې لپاره ضروري شیان برابر کړي په همدې ترڅ کې د جنوبي کوریا جمهور رئیس د شمالي کوریا له رهبر سره وکتل او ویل کیم جونګ اون له ولسمشر ټرمپ سره د مجلس د کولو لپاره متحد دی
ترامپ د تونګیونګون
مونږ په دې موافقه وکړل چې د جون د 12مه مجلس به په کامیابی سره سره ورسیږي او زموږ هڅې به د غیر اټومي کولو دایمي سولې لپاره ونه درول شي
د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی ان په یو میاشت کې د دویم ځل لپاره د شنبه په ورځ د شمالي کوریا له رهبر سره وکتل چې دا خبره یقیني کړي چې د کیم جونګ اون ملاقات له ولسمشر ټرمپ سره په خپل حال دی
کیم جونګ اون یوهنځنګون
ما هغه ته دا پیغام ورکړ چې ولسمشر ټرمپ ډیره پیاوړې اراده لري چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ غیر دوستانه اړیکې پای ته ورسوي اقتصادي سوکالي منسره ولی البته کې چیري کیم جونګ اون دا پریکړه وکړي چې د غیر اټومي کولو بهیر سر ته ورسوي
مونږه ان خبري اعلان ته ویل چې د یک شنبه په ورځ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون سره د غیر اټومي کولو د بهیر په تړاو خپل تعهد بیا تکرار کړ د جنوبي کوریا جمهور رئیس مونږه ان دا هم ویل چې له کیم جونګ اون سره ملاقات د هغه په غوښتنه سرته ورسید
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
د خوست په ولایت کې د روغتیا د چارو مسولین وایي چې هر کال تر بل کار د پولیو د ویروس د محو کولو په برخه کې مبارزه لا پیاوړې او ګړندې پرمخ ځي دوی وایي چې د دغه لا ګړندې توپ پرمخ میولو غټ عامل د مطبوعاتو په مطبوعاتو کې د دینی علماو د تبلیغاتو نتیجه ده د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورت را کړی دی
سره له دې چې په افغانستان کې د پولیو وایروس د لمنځوړل په مخ کې یو شمېر ستونزې خان ګرځېدلې، د روغتیا پالانو په وینا په ټولیز ډول کال تر بل په دې برخه کې د پرمختګ په حال کې دی. تیر 2018 میلادي کال افغانستان د 14 مثبتو پیښو شاهد و، خو روان 2018 میلادي کال تر اوسه د ګوزن 8 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، او دا د پولیو وایروس د خپرېدو په مخنیوي کې د پرمختګ څرګندونه کوي.
پولیو یو نه علاج نه روغی دی، یوازې نه علاج دا غا واکسین دی. نو زما له ټولو میندو پلرونو څخه هیله دا چې د پولیو کوم رضاکاره ټیمونه چې غریزو سهو ته زیات طرفی سیمو ته زی له دوی سره د مرستې وکړي، خپل اولادونه د واکسین کړي تر څو له دغه نه علاج نه روغی څخه خلاص شي.
په همدې ترڅ کې د خوست د عامه روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین منګل وایي چې په دې ولایت کې کال تر بل د پولیو وایروس د محو کولو په برخه کې مبارزه لا پیاوړې او ښه پرمخ ځي. نو موړی ویل په 2014 میلادي کال کې چې په وزیرستاني کډوال ماشوم کې د ګوزن مثبت پیښه ثبت شوې و، له هغه وروسته په دغه ولایت کې بل پیښه نه ده ریپورت شوې. خو وی ویل که ماشومان په خپل وخت واکسین نشي، د ګوزن ناروغۍ له جدي خطر سره مخ کیږي.
په عامه پوهاوي کې موږ اکثریت علما کرام، قومي مشران، متنفذین دغه ګمرلې دي چې دوی کولای شي چې خلکو ته په اسانۍ سره د واکسینو ګټې بیان کړي او هغه نقصانونه خلکو ته بیان کړي چې خدای نه خواسته که چیرته د پولیو دغه وحشي وایروس د دوی ګللې ماشومان مبتلا کړي، هغه په اخته شي، هغه به د دایمي معیوبیت سره مخامخ شي.
دینی عالم عبدالقدوس پر ټولو خلکو غږ کوي چې د اسلامي وجیبې پر بنسټ خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین په ورکړ سره د هغوی سالم روغتیا تضمین کړي. هغه دا کار د هر وګړي مسؤلیت بولی.
دا د صحت مسله د صحت د لازمه بدل د جدي مشمون ته به د دوی د استعمال کړش په مجموع کې ټول ولس دا وظیفه ده چې به خل کې د مسلې ته آماده کې تر څو واکسین دیږي ته ول شي اتلون کې نسل د مونږ ته باندې وي غان جات پیدا کړي.
پولیو ساري او د تل لپاره معلولون کې ناروغي ده. د روغتیا پلانو په وینا تر هغه چې په افغانستان کې د پولیو یو مثبت پیک هم موجود وي، هیڅ بل ماشوم د دغې ناروغۍ له خطر څخه خوندي نه دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د څو خبرونو اټکی د ملي امنیت د شورا د رئیس حنیف اتمر په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو لړ پوړی امنیتي او نظامي هیئت په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو په غرض اسلام آباد ته رسیدلی دی. په روزګان کې د نوي کابل بانک د ولایتي څانګې مشر او د هغه مرستیال د یو پولیس په ډزو کې وژل شوی دی. د لوګر ولایت یو تن اوسیدونکی چې څومره د مخکې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لپاره د قهرمانۍ مډال جوړ کړی او د طالبانو په حمله کې وژل شوی دی. دغه سړي نوم ګلنبی خودل شوی دی. په سوریه کې څلور روسي عسکر وژل شوی دي. د روسیې د دفاع وزارت نن د یکشنبې په ورځ ویل چې عسکر د دمشق په ختیځ کې د دیر ازور په ولایت کې د شپې دخوا د سوریې د رژیم د توپچي قوا پورې پوستې باندې د وسلوالو په ډزو کې وژل شو او 15 کسان زخمیان شو. د روسیې د دفاع وزارت ویل چې وژل شوي عسکر نظامي مشاورینو. روسیې پخوا اعلان کړی و چې خپل ټول عسکر له سوریې نه ایستلي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې موسسه وایي چې د سوریې د رژیم شپږش عسکر هم په دغه حمله کې وژل شوي دي. له بلې خوا همدغه موسسه په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې د شنبې په ورځ خبر کړی چې د سوریې په دوامدار شپږ کلن جنگ کې تر اوسه پورې 15,000 نه زیات کسان وژل شوي دي، چې اوس اکثریت یې د ښځو او ماشومانو په شمول ملکیانو، په دې جمله کې 6,000 هغه ماشومان هم شامل دي چې مور او پلار یې دواړه له لاسه ورکړي دي. او د فلسطین د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې نن د یکشنبه په ورځ 2 فلسطینیان د غزې په جنوب کې د اسرائیل قواوو د ټانک په مرمۍ لګیدلي او وژل شوي. اسرائیل وایي چې عسکرو سهار وختي په هغو کسانو باندې د ټانک ډزې وکړې چې غوښتل یې غزې سره نږدې بمونه ښخ کړي. د اسرائیلو د پوسټ په بیان کې راغلي چې دغه کسان یې ځکه پر نښه کړل چې هغوی د عسکرو ژوند ته نقصان رسوو.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د امریکا غږ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. سوشي د روسا د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او د ری فیسبوک او فیسبوک باندې کې خپل نظریات لیکلی شي. هر سوال چې تاسو ته مهم په نظر درځي موږ کولای شو چې د مسؤلو کسانو سره ارتباط ونیسو او سوالونو ته مو ځوابونه برابر کړو. ډیره مننه چې خبرونه اوري.